په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. په دې هیله چې یوه ښه ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له ناجی صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. وسلوالو د هلمند د ګریش کولسوالۍ او امنی قومندانې پر ودانۍ حمله کړې. یو شمېر دیني عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلستیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنی قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه حمله سهار شپږ بجې پیل شوې او لا هم روانه ده. د هلمند والي ویان عمر زواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو د امنی قومندانۍ او د ملي امنیت د مدیریت پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ سیمه ییز چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره نوتی او د کونړ پر ځینو سیمو یې بریدونه کړي. د کونړ د دنګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو دوه ورځو راهیسې له پولې اخوا تر سلو ډیر توپونه او دنګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي. دغه راز د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلېدو خبره منلې، خو د بمباری په اړه بې خبري ښودلې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دینی عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبرې د دینی عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینې همکارۍ سره ترسره کړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وا د 1400 رنزونو په تفاوت وګټه. تاس یا پچا د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټنګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و، پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انور الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه بلوچستان ایالت کوټې ښار ته نږدې د عملیاتو پر مهال دغه د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د علي سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 کال په اگست کې د پلار تر وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. د مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا وژل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فبروري په 9 په راولپنډۍ کې اعدام شو، چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کار اسلام پالو اعتراضونه یې راوپاره. سپینمانی وای د ایران لخوا د بلاستیک توغندی د ازمایلو پاړه به سیړنی وکړي. د سپینمانی وایان جاش ارنس پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته وویل، که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای شوی وای. خو دا زیاتوي چې اوس به په دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا شته که
څنګه؟ د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندېښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندیو له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وبه ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی.
ایران پرون وویل چې وسلوالو ځواکونو یې د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمېر بلاستیک توغندي ازمویلي دي. امریکا د جنورۍ په میاشت کې د ایران د بلاستیک توغندیو د تمویل له کبله پر شاوخوا یولسو ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبری آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سخت ګیری جرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبری آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول یو محکمه بخی یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي سرنوال د غوښتنې سره سم دغه خبری آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیه د حکومت دا کړنه یو ځلې بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. د زمان ورځپاڼې انحصارول د مارچ پر اوومه د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د ترکیې په غونډه کې یاده شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حکومت لخوا د دې ورځپاڼې کنټرول اخیستل د منلو وړ نه ده او د اروپایي مقرراتو پر خلاف عمل دی. او فلسطینی ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یفا کې د چړو هغه ګزارونه هم ښودل شوي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون پیرس سره د یفا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلاني د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجی صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربېره مو له دې خبرو چې افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکي کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بلل. وروسته له دې چې له طالبانو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه یا ترسره نه شوي، ګڼو هیوادونو وس په طالبانو فشار اچولی چې خبرو تکیل. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورو چې د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غرابي په کمیټي او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اولی شي، د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویش وسله وال وژلي دي. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دې سوداګریز دالیز په پرانیستلو سره به افغانستان د پاکستان له انحصاره ووځي. له فریوا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره سي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل:
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سیسی او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغلې حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووزي.
بل افغانستان به عنوان یک کشور مهاد به خشکه
دی وی د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هر ترانزیتي لار چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یو ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان د غرض د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمغغله ازادي راډیو ناوړی دوستانو روسته لدی چې طالبانو له افغان حکومت سره لبخامه خبرو ډډه وکړه، غنو هیوادونو په دې فشار راچولې چې خبرو تکینی. امریکا او برتانیې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریزم لاټړ کړي چې وای طالبان خی ولا رغور کړی چې سولې کوي که جنگ. خو چین طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ بولی او د خبرو ټول لوري همکارۍ ته رابللي. تفصیل سلطان محمد سرور دروري.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې بهیر په 2 ورځو کې بیا پیل سي. سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې شرطونه د خبرو په ترڅ کې منل کېدای شي نه له هغو مخکې. سرتاج عزیز دا هم ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان د دغه هیواد د سولې د بهیر اصلي اړخونه دي او پاکستان، امریکا او چین پکې مرستندوی رول لري. د برتانی بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند اسلام آباد ته لتلو مخکې پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلې هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي.
بلخوا امریکا د دوشنبه په ورځ له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کینی کنوي. افغان او امریکایي ځواکونه د راتلونکي پسرلی او اوړي د خونړي جنگ موسم لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کرمی وویل چې واشنگتن د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې چې طالبان خبرو ته رابللي ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې له خبرو ډډه د طالبانو اصلي نه بلکې یو تکتیکی موقف دی او کابل د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبری غونډه ته وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامې ته ادامه ورکو او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
بلخوا چین هم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او د سولې د بهیر د نورو اړخونو د ګډو زیارونو په نتیجه کې د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل سي. د چین بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان د سولې د خبرو یو مهم اړخ دی او چین هیله لري چې ټول اړخونه د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او ګډ کار وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی وویل چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د بهیر چې مشریه د افغانانو په لاس کې وي ملاتړ کوي. تیره میاشت د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو تر یوې غونډې وروسته چارواکو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شي، خو وروسته وویل شول چې دغه خبرې وځنډېدې. طالبانو د شنبې په ورځ وویل تر څو چې بهرنیو ځواکونو د دوی په مورچو بریدونه نه وي درولي او له افغانستان افغانستان او تلی نوی حکومت سره خبرو ته نکینی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاخ میشته کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو د دغه خبرو دوهمه غونډه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته وځنډول سوه.
دوستانو، په کابل کې د اسلامي نړۍ د علماو د جوړیدونکو کانفرنس په اړه رپورت لرو، خو مخکې لاغي هلمند تزو. په هلمند کې مونږ نن سهار رپورت درلود چې په لشکرګاه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. الیاس دایر سره په تماس کې دی. دای صاحب، د وبخې په لشکرګاه نه په هغه وسلوالي ګریش وسلوالي کې چې جګړه روانه وه، د دې په اړه اوریدونکو ته تازه حال ورکړي.
السلام علیکم شو من جان ته اوریدونکو ته. زه د اوس د بشپور سوالی کې هغه تمرین چې وسلام پکې د تدریسي دي تر ټول له خوره پورته کې او دام دقیق اند او سوالی کې شاته کې باندې په تاسو مې ریټ مو پټ لري او د ځای او د دې پر کسې وسلام چې په شپه او درنو شو سم باندې دا هر کوم باندې پر ودانې او د هر د سوالی پر ودانې باندې اند خپل کې او د اوس د بشپور سوالی د معرفت د مدیریت لپاره څو اشتي وخت کې جوړ شوی علي وینم چې ټول په مرمۍ سره 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 او د ټول تر پورته کېږي او دا شی هغه وخت سره چې تر اچا پیږي البته به سفر کې زور سره په لن کې مشت قوتونو او په دې مشر عبد الجبار کرمان او ځینې نور چارواکي هم شامل دي ولکې د دې کارمر کو هدف یې دې بلډینګ پر پورته کې نو چې پر کومندانی او ورسره باندې د دې کې هدف په ګریش کې یو دول سرپو او سوال ورته شکرش پولیس چې دلته کافي سرتیری موجود دي او خپل چارواکي وایي چې د دې سیستم خالي ولې دخول د بعد الاعمال درمه صوت رپورت لپاره تر اوسه دقیق معلومات نشته ول کې تر اوسه د دې د ذکر جنګیز او د رپورت باندې دقیق معلومات نشته چې کوم وسلوالو طالبانو د فرار اخیستل.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس دایو چې د ګرشک د نننۍ جګړې په اړه حال راکوو. دوستانو، دا غتیر وطنې لا کبل از ما معذرت منې چې مخکمه د لشکرګا یادونه وکړله. جګړه نن په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده او په دې ولسوالۍ باندې طالبانو ډلیز برید کړی دی. زموږ خبریال تازه حال درته وړاندې کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکو کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس ته جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو وایي چې د دوی د کانفرنس چمتووالی روان دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت تل هڅه کوي چې د افغانستان رواني جګړې ته سوله ییز حل پیدا کړي او د دې هڅو په لړ کې به کابل په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ د علماو د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وسخون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې کانفرنس اسلامي په کابل کې دایریږي، په اوسنۍ شرایط کې موږ ګورو د سولې راوستلو او د ثبات تامینولو لپاره ډیر موثر او ګټور دی. هم په دواړه هیوادونو په ملتونو کې یو ښه آگاهي ورکړي او هم د مخالفین مسلط چې د دین د دین په نامه او د شریعت په نامه خلق وجنی دغه تم یو ډیر ښه اغیزه لري.
په افغانستان کې له سو میاشتو را په دې خوا د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس د جوړېدو خبرې کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس د کانفرنس ته په چمتووالي بوخت دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اندونیزیا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو لاسازیو سره هم د دغه جوړیدونکي کانفرنس په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې صلاح الدین ربانی به د دغه کانفرنس د چمتووالي لپاره جدي ته هم سفر وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دغه کانفرنس دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. په همدې حال کې افغان کارپوهان د کانفرنس په دې شرط ګټور بولي چې د پاکستان هغه علما پکې ګډون وکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل:
دا کانفرنس نتیجه گذار دی، د دې شرط چې افغان چې په پاکستان کې د افغانستان په واقع کې جهاد هم صادر کړي هغه حضور پیدا کړي خپل بخښنه خبرې وکړي. بل خبره هم دا ده، متاسفانه اوس افغانستان کې جهاد د علما د طرف نه اعلان نه دی شوی، زما په باور دیني نه ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا ډول کانفرنسونو پایلو ته هیله مند نه دی، خو دا ډول هڅې به د سولې په راوستو کې ګټور وي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اسلامي هیواد دی او وسلوال مخالفان چې د دین له نامه په استفادې جګړه کوي د دیني علماو دا کانفرنس به ګټورې پایلې ولري.
بلخوا اجرائیل رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دی به هڅه وکړي په حکومتي ادارو کې د ښځو هغه ستونزې هوارې کړي چې دوی وخت نا وخت ترې سر ټکوي. په دې اړه به د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل: دی وایي د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هېڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامی، غیر اخلاقی او غیر انسانی کار دی. شغل عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نسی. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی په همدې غونډې کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي ځورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستیال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 مېرمنې په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره شته چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع شي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنې د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. د دې جبهې مشر پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی معلومات ښیي چې د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویبېدو په خاطر د ملي شورا او افغان حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی دی. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان نوی ملي جبهه حکومت د اپوزیسیون په استازیتوب وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې په نامشروع طریقې خپل سیاسي ایجنډا د انتخاباتي کمیسیونونو له لارې تطبیق کړي. د دې جبهې مشر انوار الحق احادي د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جبهه یې باور نه لري چې د حکومت مشران به په انتخاباتي کمیسیونونو کې بې پرې کسان د کمیشنرانو په توګه وګوماري. ښاغلی احادي وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت پاتې کېدو په خاطر باید د اپوزیسیون استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې برخه ولري.
که چیرته حکومت کاملا یو بې طرف کمیسیون جوړولی شي، موږ ته د منلو وړ ده، خو که دا کار نشي کېدل، که دوی خپله په دې کې مداخله، بیا موږ داسې نشو کولی چې د دوی خلک د بې طرفه خلکو په نامه سده ومنو. په هغه صورت سره اپوزیسیون هم سده خپل نمایندګي په کمیسیون کې او په کمیټې د ګزینش کې غواړي، تر څو موږ وکولی شو چې د دوی اعمال وڅارو او پرې انګېدو سې تقلب سده وي.
دا انتقادونه داسې وخت راپورته کېږي چې تازه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه بل تقنیني فرمان لاسلیک کړی او وایي ډېر ژر به یې ملي شورا ته د تصویبېدو په خاطر ولیږي. له دې وړاندې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان یو ځل د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شو او دې کار د غوراوي کمیټې کار هم له ځنډ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي جبهې مشر وایي د جمهور رئیس د تقنیني فرمان نوی متن روښانه شوی نه دی او دا عمل د حکومت نه صداقت ښکاره کوي. ښاغلی احدي وایي چې د دې متن د تصویبېدو په خاطر د حکومت او ملي شورا لخوا هم جوړجاړی شوی او دا ځل یې د تصویبېدو اندېښنې ډېرې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څخه د څار ځینې بنسټونه د ملي جبهې اندېښنې پر ځای ګڼي. وایي چې د جمهور رئیس بیا ځلې فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. د اکسین د شبکې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په نوي فرمان کې ځینې ستونزې موجودې دي.
د وروستي فرمان کې په تعصب سره کوشش شوی دی چې د مدني ټولنې د نهادونو نه کم شي او برعکس د دولتي نهادونو نمایندګان نورم پکې زیات شي. دا خپل یو تشویش رامنځته کوي چې ګوندې پروسه کاملا د دولت کنټرول لاندې مخکیزي او تشویش رامنځته کوي چې ګوندې دولت غواړي خپل افراد پکې ځای به ځای کړي.
اوم غوښتل چې په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم ولرو خو څوک ځواب ورکولو ته حاضر نه شو. له دې وړاندې بیا حکومت ویلي په انتخاباتو د خلکو باور د راګرځولو او د سالمو راتلونکو انتخاباتو لپاره هر اړخیز داسې بدلونونه راولي چې د شفافو انتخاباتو له کولو سره مرسته وکړي.
لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په ملالۍ زیږنتون کې پرون وینه ورکړه. دوی ویل چې باید د ښځو د حقونو لپاره ډیر کارونه وشي او د شعارونو پر ځای په عمل کې د هغوی لپاره کار کول پکار دي. نور حل له کابله د ابراهیم صافی په رپورټ کې.
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو لسګونه غړو او فعالانو د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د وینو په ورکولو سره ولمانځله. دوی چې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې سره راټول شوي وو وینې ورکړه او وی ویل چې د دغه وینې ورکولو نه یې هدف د بیوزله میرمنو سره مرسته او عامو خلکو ته دا ذهنیت ورکول دي چې باید ښځو ته هم د یو نارینه په څیر په درنه سترګو کتل شي. دغه فعالان چې وینې ورکوله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه حکومت لا زیات کار وکړي او له ناحقه وعدو او شعارونو تیر شي. درې تنه دغه فعالانو ازادي رادیو ته وویل
راځئ شعار بس دی، راځئ عمل وکړو. نو په دې ارتباط باندې ملالۍ زیږنتون ته نن ځوانان راغلي دي د هینې ادعا لپاره. ترڅو هغه مریضان چې د شفانه کې دي او زموږ میندې خویندې هلته راځي او دوی وینې ته ضرورت لري، نن د دغه ورځې په مناسبت باندې موږ هلته خپله وینې د خویندو ته ورکوو.
شیبا شهرخیم یو مدني فعاله. نن یو شمیر مدني فعالانو وغوښتل چې یو شمیر روغتونونو ته لاړ شي او وینه ورکړي او وی غوښتل چې په شار سره نه بلکې په عمل کې خلکو ته دا وښایي چې موږ اوس هم خپل مبارزو ته دوام ورکوو. هغه بېوزله او بېکسو کسانو ته چې د وینې د اخیستلو توان نه لري او وینې ته اړتیا لري موږ غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړو او وینه ورکړو.
دغه فعالانو ویل ښځې هم د نارینهو په څیر حق لري چې د ژوند له ټولو اسانتیاو نه برخمنې شي او په بېلابېلو ادارو کې باید د کار لپاره استخدام شي. دوی د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله او د دغه حالت د ښه کېدو غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان د بیکاری پر ضد یو ډله وایي چې دوی ښځو ته د کاري زمینو د برابرولو او د دوی د ظرفیت د لوړولو لپاره د ملي وحدت حکومت ژمنې عملي نه بولي. د دې ادارې غړو پرون د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته د یوې اعتراضي غونډې پر مهال حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان ټولو اتباعو ته د پرته له کوم جنسیتي توپیر څخه د کار زمینه برابره کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د بیکاری پر ضد د جنبش په نوم د مدني ټولنې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. وی ویل چې بیکاری په هیواد کې د ډېرو ستونزو لامل دی. د اعتراض کوونکو له ډلې حافظ اخګر وویل چې د کاري زمینو برابرول د حکومت اساسي دنده ده او اړوند ادارې باید د دې ستونزې حل ته لارې ومومي.
ما در حال مساوی 8 مارچ میرویم
کی مونږ په داس حال کې د مارچ اتمه پلوریزو چې خزه لګنو ستونزو سره مخ دی. له دغه ستونزو یو هم بیکاری ده. د ملي وحدت حکومت د خزو ستونزو په وړاندې بې تفاوته پات شوی. په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د خزو لګډون پرته اقتصادي پراختیا امکان نه لري. خو دا د دولت دنده ده چې دا ناوړه وضعیت مدیریت کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ښځو په ګډون د هیواد د نفوسو 23% بیکار او 14% نیمه وزګار دي. دا وزارت وایي د بیکارۍ ترڅنګ بېسوادي هم سبب شوی چې اقتصادي پراختیا او ښځو ته د کاري زمینو برابرول محدود کړي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه صالحی د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. خو د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې دې ستونزې ته ډېر ژر د حل لارې ومومي.
صبح کله ازادي راډیو نو ری وخت لسنیمه بجې شوې. یو ار بیا ل ناجیه صافی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیه قمندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته سیرمه، مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره نوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د یو شمېر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له ادرسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاتلند په وړاندې وه د 14 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندې د ازمایلو په اړه به څېړنې وکړي. او د فلسطیني ملیشو د مارچ پر 8 پر یو شمېر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلای شئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ او رسپانې په کوم او رسپانو په کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د دریس په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغان حکومت د استازي حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تاکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې برېټانیا د افغان حکومت د هغو هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. سرخط په یو بل جلا مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له قوله لیکلي کله طالبانو سره د سولې خبرې کومه نتیجه ورنکړي نو افغان او امریکایي ځواکونه دي د جګړې لپاره تیاری ونیسي. سرخط لیکي چې کیری دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غونډه کې په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې طالبان وایي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي خو چارواکي قانع نه دي. ویساده دا سرچینه په قول لیکلی چې طالبان ویلي د دوی په وړاندې د امریکایي او افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې نو ځکه د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. ویسا وایي ولسمشر غنی ته یو نږدې کس دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو وروستی اعلان یوازې د چڼو وهلو لپاره شوی دی. ولسمشر ته دغه نږدې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم ویل شوي چې طالبانو تیر ځل د جولای دوم نیټې تر خبرو مخکې هم دا خبرې کړې وې خو وروسته خبرو ته حاضر شول. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې مخامخ خبرې به څو ورځې وروسته پیل شي. ورځپاڼې لیکلي چې عزیز ویلي طالبان پر دې باید وپوهیږي چې شرطونه د خبرو په جریان کې وړاندې کیږي نه تر خبرو مخکې. د سرنوشت دغه مطلب له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز دغه خبرې پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي.
دوستانو زموږه ازادي راډیو نه اوري د خبرونې ورسته رپورت راخلو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغان پولي څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویش وسلوال وشلي. په اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبریال رپورت اور ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تصفیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آیس پی آر وایان جنرال اسن زرین باجوا د سېشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په شوال کې ترهګرو پر ضد د هوایي او ځمکني ځواک عملیات پیل شوي چې د دوشنبې ورځې راهیسې پکې یو ویش وسلوال وژل شوي دي. د باجوا په خبره د عملیات پر مهال له سیمې څخه تښتېدونکو وسلوال لټون روان دی او افغان پولي ته نږدې د شوال مهمې لوړې نقطې او سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره میاشت د زربیاز پوځي عملیاتو د وروستي پړاو د پیلولو په لړ کې په شوال کې ترهګرو پر ضد د عملیاتو د پیلولو امر ورکړی و. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو افغان پولي تصفیرمه په شمالي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد د 2016 میلادي کال د جون راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي مقامات وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د غوی نتورک له منځه وړي او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې پاکستان او طالبانو د دوشنبې پر ورځ په شبقدر کې پر یوې ځایي محکمې د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی و. په شبقدر کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پولیسو، ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي وو. دغه برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو په شوال کې ځمکني عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 19 وسلوال او د یو جګپوړي پوځي افسر په ګډون 3 امنیتي ساتونکي وژل شوي وو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
ideologies together.
لاوروپا تر امریکا
لغی
اکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچتا ہے اسی
کی میں واسطے مت گبش میران
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سن من جتن کو اگو چھو
میر وہ جان سی سی
یہ ما پتا دل سٹا براچا کیا
سوچتا ہے اسی کی ایران
سربیا کریو اس وقت سوکوبا
اور تیر چکان سونچ milletin iradesi
hard negotiations to take place
the Donbas remained unstable
terrorism is a grave threat to human rights
azadi radio wawrai awzan khabar kray
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې. په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچل معلولینو یې لري او دا چې په دې ورستیو کې د معلولینو لپاره کوم کارونه شوي د حمله مسؤل کسانو اورو. د قدر من دوستانو د شواده او معلولین وزارت مسول کسان وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته معاش ورکوي چې هغوی په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي، خو د زده کړې اسانتیاوي، د کسب زده کول، د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي. د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کېږي کافي نه دی. دوی نشي کولی چې کورني لګښتونه پرې پوره کړي، نو اړ دي چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي. په دې وروستیو کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پرته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي. دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلند څخه خوښ نه دي. دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو.
ما خپل په سترګو لیدلی دي چې معیوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. معیوبین خلک وهي، دلته مظاهره وه. د معیوبینو موټر چلول، موټر نه پرېښودل، په وجه سرتو چې ودرېږه په سوري ورو کول بدون لیدنې سرتو چې ودرېږه، د بس شی ماتې کړې، د بس چیت کړل، کانځا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجب کېږي چې نور خلک معیوب کړي. دې ته نه ګوري چې سر ده که یا سترګه ده، مقصد وارو باندې کوي او وهي.
ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
د شواده او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم له خلکو نه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
اصلي ریښه بیا هم هماغه د ځینو کسانو بې فرهنګي ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني. په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا ستن مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلول خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پخه معلول دی وایي له مجبوریت نه سهار تر بیګه په یو پخه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغه ټول له مجبوری ولاړم، که سوال کومه زه کور ته بچیان ته پغړې دینم، مجبورم چې صدلا کې ودرېګم، ا بیګا ته بچیان ته خپل روزي پیدا کوم. وداونه کوم چې وکم خپل کار کې خپل غریبي کې مې پریګې دي. په غل سره په باندې سار لمځګر ولاړی اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دي. روغ سره ما څه پروا لري.
اجمل په جنگ کې معلول شوی، هغه وای په زاید دي چې د دوی قدر وشي. عام خلک کتری او کنای ورتوی دوی ته معلولیت وریادوی چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دا قهرمانان دي، وطن دي، دیو قربانی ورکړه. زه د مقاموس خونم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی یو راوی هدي رسېږي. ځکه هغه وخت چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانک باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنگیدل، آیا هغه وخت دوی نه وپوي؟ خپوي وا په دې معلولینو کې مونگ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ آمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس زه بیا په مرمیز ویشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي. کله خو داسې هم کېږي چې سمه خبره بد ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تابان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ورسره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډېر پاک سره راغلی دی. کور بچیان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خراب کوي. او په دوم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه باید حیثیت درېږي. او خصوصاً په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، که چېرې ډېره پورته کټ ده.
د انسان هر بخش څه ده حس لري، هر حس د رشته عصبي لري، دا رشته عصبي قفسي وي، دې سره باید خلک ډیر نرم چلند وکړي، ډیر باید په خسته سترګه ورته وګوري، دا عصبانی نه کی چې چیرې دی انسان اته یو ګتمنی هغه به ډیر عصبانی دوه جای درجه په قفسي وي، لاس قفسي وي، دوه په قفسي وي، د دې نور عصبانیت حتمی دی، د دې زړه ډیر زوریدل دی.
دا چې د شهدا او معلولینو وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچي وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نورې خبرې لاغس خاورو.
معاش از نو باید مشکل بسیار
د معاش د ورکړې سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50 ته رسیده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له 2600 څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب زده کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په 14% د معلولینو حق کېږي هغه ورکوو. موږ تر خپله وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
اوس تمثیل شورا اروپا تمثیل شورا کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې وخت نا وخت د ګاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي. وی خدای مادر چجوری سم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ماشمان را رسیږي. وای مور ډوډۍ ودرې چې اول خدای گای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم څه کوم
شیرین کوره
خدای خیر دا گب گویا که راسی والله که ترمازی گره سوک جگه گی او خوره در
زم علش کنی
ماشی خوره
چگه دست ناسه وی قرار آرام نجی را جوله گو جا در نجی تلویزون تو گوره بس هم دست ناسه پا چرت کت پلی چه پیشت
خوره چه در تو آیم اوز جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوتی موتی با پاکی کماو ماشمان دی مکتب نگه رسی گی او دیگه میگه باور تو کم داده تر اخلی
شه بس داده بندو سر ساعت و مجلس سر بکنو خوره په دا کول کې داسې جخص ولم ما راسه یو ساعت په د شیرین سره کښېنم یو ساعت په مجلس سره وکړو څنګه
یې خورې او شکر دې تا خون ګور ستا کار مرد کیږي
تر دغه له پز ځنې رسېدلې
بلې خورې
دې ته ساده کار چې راکوي
وی خورې داسې مو وایې څنګه ګلالې ګور دې دا څنګه کور دې پیټو
دې زړه مې ځنې خورین دې خورین څو چې د بازار باندې کوم چا چلی را ولاړ سه غر مسو راځه دې ګي پوخ ک سړې به دې راځي ولکه چکل خراب هغه زې مې په داس پین سر ولا جارو وکا شان سره ټوک کړته
او معلومی کی خوري
معلومی
خدای خیر لکه چې دا بلایم را ورسیده. سلام علیکم څنګه یې تور به کی خوري ژوند وسې جوړه
څنګه یې شو کوتیسته شو که ساته دې تور به کی جانې شې جوړه خیریت کور کې ما شو منځ شو کې شو
ټول خدي زه مې دې په تنګسو شینه خوري مال ته کار خور وخت کیږي
راځه
چې دا حکیم او لاسه کارار وخت کی خایمه ته کینې دی خواته ته چې بالخ درته کیده ما کینې
سمه کینې ته زه سات وګورم او دا خو د غرمې ته لا وشت ته ما زګر کیږي اوس درته چې زو کوټ ته دې کښې نه نه
سمه
هغه سم لا نه
کینې خوري اوس ټول غرمې ته را سوار باندې خیر دی یو څو اګي به درته راو غوړم دی ګا
ته شاد
سبا ته بیا را
شاد سه راځي بیا بل ورځ بیا را
خدای په ما زه په ما خامخه درمنه دوستانو په خبرونه کې یو شمیر کسانو د معلولینو له چلن نه د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوي نو حوصله نه لري. کله خو داسې هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسؤولو کسانو ویل چې دوی یو شمیر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په آخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسؤول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته په غاړه کې وراچوي.
ا اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو السلام زیاتینه د ترکی او یونان په لارې تللي ماجرین بیرته وطن ته راورسېدل. زیاتینو ځینې وایي چې ښه مشکلات او خطرونه به یې تیر کړي وي، او ځینې زیاتینو وایي چې ښه ځایلونه به یې کړي وي. زیاتینو بیرته راتګ یې که د دوی په خیر و که نه، خو زیاتینو د ډېرو تلونکو په اور یې اوبه واچولې. اوس به نو که څوک ځي، له ډېره فکر او غور وروسته به ځي، که نه لکه حکومت به زیاتینو هېڅ خوشحاله ورځ ونه ویني. زیاتینو هر کار چې په پام او غور سره ونه شي داسې وي زیاتینو لکه د وارتادي بارخ چې هره ورځ به د زړه ورسره خوړین وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې مو د رئیس صاحب او دغه د څلورو معاونانو له مقررېدو خبرو. زیاتینو له رئیس صاحب نه یې اولادونه ډېر خوشحاله دي.
پلارا مبارک ریشوی
مبارک سړیا، خو ډیر احتیاط به کوي چې وادي نه لوزوي.
دا څلوېښت کاله مې ځان وساته، خو آخر مو انفجار ته برابر کړم لکه چې ښه راپورې په تنګ شوی یې.
نه پلارا، دا څه وایې؟ ډېره غټه څوکۍ ده، ډېر لوړ موقف دی، ډېرې زیاتې پیسې دي پکې، او اوس چې پیسې هم راباندې کمې شوي دي.
کم جایدادونه مې نه دي درته اخیستي چې مفلس بشي. د پیسو خو هېڅ مه وایه.
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه.
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري.
خدای دې نه کوي پلاره، له خطره یې بچ کړی، غم یې مه کوه.
څنګه یې بچ کړی؟
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا. چورت مه خرابوه پکې.
دا خو ښه خبر ده، خو بم والا په رئیس پسې لېږي.
و په هغه رئیس پسې چې له مراکیانو او د مخالفینو د استازو سره ګوري. تا والله که څوک په دوربین کې هم راڅخه وویني بېغمه شه.
زه کله له چا سره کتلی شم؟ دا څلوېښت کاله مې کله له چا سره وکتل؟ هسې د خدای احسان دی چې خلک راباندې مین دي.
د مړو برکت دې در سره دی، هغو ته دعا کوه.
پلاره، سبا ته باید یو ځل دفتر ته لاړ شي چې هلته معرفي کېږي او څه نور مراسم به هم وي.
رښتیا؟
هو
یار، کله مې له لاسه کېږي؟ کاشکې دفتر دلته راوړی وای.
نه پلاره، یو ځل دې ورتک ډېر ضروري دی. پاینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالېږي چې صلاحیت ورته پاتې کېږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم. یو څو ټکي بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلاره.
رئیس صاحب، اینجا تشریف بیاری.
لاز دی پا ما واچه ها پلاره. داغه سی کرار کرار که نه سیشو سیشو سیشو.
مبارک 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 مبارک.
مننه مننه، تشکر، ډېر یاد تشکر.
رئیس صاحب وبخه، دغلته به یو امضا وکړي.
امضا؟
هو.
والکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه
رئیس صاحب، دغلته ده.
لاس مې ریږدي چې بل ځای ونه کړم اوس.
دغلته خیر دی، په کرار یې وکړه.
والکه څه شوې؟
پلاره دغه یم دغه یم.
د ما لاس ریږدي، تا خو د ما امضا زده کړې ده که نه؟
او
نور ته امضا یې کړه.
ښه پلاره.
ګورئ، د ما امضا دی کوي، که کله د امضا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایې.
پروا نه داره رئیس، ما خو هستیم. نام خدا چهار تا معاون داری، ایچ چرت ته خراب نکن. بیا زو هم صلح نمی آیه.
زنده باشین زنده باشین. نور به ما ته اجازه راکی چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
Thank you.
زیاتینو جن خلق په مختلفو چیرو کې لیدلای شي، مثلا که د زوی پلار وینو زیاتینو یو ډول، او که همدغه سړی زیاتینو د لور پلار شي بیا بل ډول چیره نیسي. په تیره په وادونو او په لنډون کې زیاتینو
زور ته یاد ای کا
خا مونږ راغلی یو چې لندن سره وکړو او دغه دواده حساب کتاب سره خلاص کو.
ولې ورختای بیا په قرار وکی؟
وای د خاده په کار کې تادی کوا، نو چې له خیره سره خلاص شي لږ به د مونږ کلمې هم راټول شي.
زه چې تاسو وایي وبې منو.
خیر سی وروره، خدای دې ښه در سره وکي.
ښه نو څه واخلو څنګه وکړو که په دې باره کې وغږېږئ؟
دا هر څه لیست مې درته برابر کړی دی، چې یو سیټ بنګړي او یو سیټ هم د غاړې طلا به واخلئ. ناوې ته به لس جوړې جامې واخلئ، خو چې جوړه د 5000 افغانیو کمه نه وي. پورته چې هر څومره وي وي دی، بیرته د تاسو کور ته درځي. واده به په هوټل کې کوو، او د دې نه علاوه به 50 جوړه خلاتي کالي او شل مانه وریجی، څلور پیپا غوړی، بوره، چای، لرګی، اوړه، ترکاری او 15 مانه وچه میوه او نور د دیګ مساله، ګاز، تیل، د ګاز جالۍ او نور شیان چې په دې لیست کې دي دا به ټول واخلئ.
دا څه وایې وروره؟ دومره شیان به په څه شي واخلو؟ باور وکړه که به له قرضونو له کوره راوتلی شم، یو خو له دغه هوټله تیر شي. په کور کې به ښه د ګل غوندې واده وکړو، خلک به هم نه پازابېږي. اوس خو چې څوک د واده لپاره هوټل ته بیایي لکه زندان ته یې چې اچوي. همدا کور ښه دی، بیا د مخو څوک شته دی هم نه چې هوټل ته یې راوغواړو. واته لس کسان به وي، همغه کور ورته ښه دی.
رښتیا وایي، موږ د کلي خلک یو، د هوټل په رواجونو پوهیږو هم نه.
کله هوټله تیر شو بیا نو مصرف څو چنده زیاتیږي، ځکه بیا خو څو وخته ډوډۍ کېږي.
کاشکې مو په واس کې وای نه مو درېغول. د زوی واده مو دی، ډېره وسونه مو په زړه کې دي. وای تشه لاسه ته مې دښمني.
نو څه وکړم؟
له گزاره وکړه زوروره. لس منه وریجې، دوه منه غوښه، شل منه لرګي، پاو شین چای، پاو تور چای، له دوه منه وړو او یو پیپ غوړیو سره، دوه کیلو بوره او یو درجن د ګوګړو کوتۍ به هم راوړو. ښه د خوند او مست واده به وکړو.
په پاو تور او پاو شین چای مست واده کوې؟
ته ښه وایې، خو چې نه یې لرو همدا هم راته ډېر ښکاري.
لږ چرت وهه، واته سوه تنه خپلوان اشنایان لرم، نور ته ورته حساب کوه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ښه ښه، نو موږ خو د لنډون لپاره راغلي وو، یو دوه روپۍ مو پیدا کړي. موږ ویل دغه واده به پی وکړو.
ډېر وارخطا یې؟
وارخطا هم یو او وارخطا هم نه یو، خو کول مو آخر له مخې دي. زه وایم چې له خیره سره وشي ښه به وي.
رښتیا وایي، زه ورسره وغږېږه. څه ته ځنډه یې؟
ورینداره مې ښه خبر کوي، ځنډول یې هېڅ ګټه نه کوي.
او ورته برابر خو یې؟
تر خپله وسه مو ځان ورته برابر کړی، باقي خدای پوهیږي او کار یې. خو تاسې هم که لږ گزاره را سره وکړئ نو ډېره به ښه وي.
موږ خو به خامخا گزاره در سره کوو، لکه د خلکو غوندې چې د هوټل څلور سالونه نیسي او نور لکه د وزیرانو مصرفونه کوي هغه در باندې کوو.
خیر ویسي، نو اوس ووایه چې څه وکړو؟
واده به په هوټل کې وي.
ګوره، له دې هوټله تیر شي، په کور کې به ښه مست واده درته جوړ کړم.
لیونی کېږه ما، تا مې د مشرې لور واده دی، بیا هغه هم صنفیان، استادان او خورلڼې لري. د ټولو ودونه یې په هوټل کې تیر کړي دي، اوس یې خپلو همزولو ته نشم شرمولی. همدارنګه د موږ ډېر زیات خپلوان دي، په کور کې نشم ودرولی. هماغه هوټل ښه دی، له جنجاله به خلاص شو.
ښه، نور څه غواړی؟
لس مې درته لیکلی دی، د نکریزو شپه به هم په هوټل کې وي او تخجمی به هم په هوټل کې. پر دې علاوه به یو خروار وریجې، 15 منه غوښه، څلور بوجۍ اوړه، دوه خرواره د بلوط لرګي، یو منتور، یو منشین چای د یو کیلو هل سره، دوه بورې بوره او اته پیپه دوه منې غوړي، د دیګ مساله او تازه میوه، پیپسی او انرژي، دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو. ځکه د موږ په کور کې له همدا اوسه واده شروع دی او خپلوان مو را روانېږي.
دا څه وایې وروره؟ ابل ورځ د زوی واده و ټول شل کسه نه و پکې، هغه هم په کور کې.
د زوی او لور واده فرق کوي هو لیونیه، جلۍ مظلومه طایفه ده، نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تېر کړم.
وروره لږ په موږ هم زړه وخوږوه، په خدای څه نه لرو که نه یو دوه مې نه در سره کول.
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه، لور مې نازولې ده، نه یې شم خفه کولی.
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وای، ته خو یې د موږ په وینو نازوي.
ځه ډېر چورت پکې مه وهه، ډېر بار مې نه دی در باندې ایښی، د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي.
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه: زیاتینو برای افغانپور، زیاتینو صادق سپینغار، زیاتینو نقیب الله لاروی، زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ، زیاتینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: زیاتینو کابل 4 یا 1، کندهار 2، زیاتینو خوست 1، کندوز 1، او زیاتینو